شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:16 منځنیو څپو پیلېږي. د دې نیم ساعته خبرې مجلې په سر کې خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2016 میلادي کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی. بشری حقوق په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشری وضعیت، تروریزم، مخدر مواد هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې پر روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په مخام د تخار ولایت په مرکز طلقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 214 راپور ورکړی وو. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمنی بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځنګړو زیانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربنو ټولنو ته په مرستو لګول شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. په روانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 14 جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام وفادارو کسانو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا له زرو ډېر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د سوریې د اوبخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له اوکراینی مقاماتو سره له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د 13 ورځنی اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیه یې ومني. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود وشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 18 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجالتن خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ نن په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان لخوره ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغا چه رسنه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت بتردی هم بدتر رسی.
امنیت شورا نن پا افغانستان که در ملگر و ملتونو در مرستندوی ماموریت یا یونما در کار دوام تر رای ورکوی. لیوشنون که سر در یونما در کار در اهمیت پا اره خبری کوو.
د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې طالبان مشروعیت ترلاسه نکړي نو افغانستان به همدغه سی په انزوا کې پاتې.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رمایسته شوی ستونزې د حل په هدف د دواړو خواو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل پنننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا ناسته 13 اونۍ پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسیدو جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربندتنګ شي. خو په خبرۍ پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوستا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 14 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 13 فبروري میاشتې په 21 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټي د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د 23 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. د دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا، غوړی، دا نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه، اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو مخکمنی خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یونما ماموریت د راتلونکي 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. طالبانو له دې مخکې په افغانستان کې د یونما فعالیت بې ګټې بللی و. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندویه دفتر یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویب پاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سوي وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یونما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 یې ازادي راډیو ته وویل:
یونما د ملګرو ملتو د استازولۍ تر ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدلو او د ښځو له کاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامیې خپرې کړې او عملي اقدامات یې نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور په ټکو که څه هم د دې شورا غړو د یونما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مرستې، د افغانستان کنګل سوې مالي او بانکي شتمنۍ، د یونما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکي او د حقوق او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونما د چې د تر اوسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندي ساتلي، دغه راز د بشري حقوقو بشري مسایل په برخه کې البته د غټو هیوادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلي دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګېږي، خو د یونما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یونما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي، او تر اوسه پورې لا هم دوی په دې برخه کې بریالي شوي نه دي چې افغانستان ته سیاسي ثبات کې دی رغند رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یونما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یونما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یونما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1400 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
د یونما د ماموریت د اهمیت او له افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه مې د پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران نظر پوښتلی دی. خغلی ګران د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب وویل چې په افغانستان کې د یونما د دفتر شتون ته کومه اړتیا لیدل کیږي.
طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي، او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي او مدغم شي، او ضمناً ځان د دغې ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقی او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه دی ویانا او جنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور لمخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تیره بیا د ښځینهو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني
او دغه
حق لباندې کوششونه وکړي.
د یونما فعالیت تقریبا اوس تر ډیره په بشري مرستو بشري مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی. تر دې زیات یونما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې چې په خپل یونما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او د دغو ستونزو ته دفاع ته کې شو ولسی. وسوګوري په افغانستان کې کاري فرصتونه لمنځه تللي دي. تعلیم او تربیه هغه د پوهنتونو دروازې تړل شوي دي. د نجونو او شدینه په مخ باندې او له بلې خوا شاوخوا مچوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې په راتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوځي.
ګران صاحب، خدغه ټول مسایل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسایل دي. زما مطلب دا دی چې مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې زشته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یونما ستاسو په نظر څه کړی؟
یونما تر اوسه پورې خو رښتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږه جملې څخه ملګری ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سپاغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګ د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د یونما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول سي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغه شي یو قانونمند اداره رامنځته نیسي طالبان مشروعیت ترلاسه نه کړي نو افغانستان به همدغه سي په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي چې ملګری ملتونه له غي جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونما په طالبانو باندې فشار راولي.
په خونه افغان ډیپلومات امیر ګرانوچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس چې د خبرونه د برخه تر رسیدلی او ستاسو پام نه نړیوالو مسایلو او ردو تر بولم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې سبا سه شنبه چې د کاب اتوشتمه ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربانتا دوار لوري راو بولی. د موضوع نور جزیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې دوربان راوستو هڅه کوي چې پکې دوړو خو سرتیري او سرچینی له لاس ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړی جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشتو کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربان تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربان د لوړاندې سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودلی چې ورسره یې نو شرط یوځای کړی دی. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په عینحال کې وجګ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یوځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیخي پر روان مریض کال کې د 13 پرتله کابو 43 سلنه زیات شوې دي. د مرکز نن په 1403 هجری مریض کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې کار تر بل هر وخت زیات سخت شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت بدتر دی هم بدتر رسی. او مونږ به د رسنیو او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري،
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او را ورسیدو د دې خبرونه وروستي راپورته. پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځول شي. اکسپرس تریبیون او ځینو نورو پاکستانی رسنیو نن د چارواکو له قول راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنو په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسناده پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ورسته ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له 2 کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلي چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یک شنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او ورستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخه سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
قدر منوریدونکو د فیروزی عزیزی لدی راپور سره د خبرونه د خبری مجله پای ته رسیدو. د مخام شپږ بجې